السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موضوع فرخنده ست هرکلی کوم. په خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو تفصیلی رپورټونو ترڅنګ اونیزې خبرونې ته اندېهلې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم در خبرو. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه.
سرمشه روم بیر دی وخت مهم خبرونه په پام کې دایي. سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره پروازونه تړلې دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو د وګاډي څخه سلويخ نه قانونه کډوال نیولې دي چې شپږ ډیر شي افغانان او څلور پاکستانیان. د خبرونو تفصیل په پام کې دا چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. چارواکو ویلي چې تمه ده په دې مراسمو کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. د موافقې د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره جمعه اعلان کړې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیګام مشال لیډو ته ویلي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر لاسلیکي. خو تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکا لوري به د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لاسلیکي او کبل څوک. دواړو خواوو له 2013 کال راهیسې د سولې د خبرو یو شمېر پړاوونه ترسره کړي او د تیر خالی په ورځې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل کړه چې نن یې اخیری ورځ ده. افغان حکومت وایي یو شپږ کسیزه پلاوی قطر ته تللی. په عین حال کې د روسیې د بارنو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروپا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځانګړی استازی زمیر کابلوب د دوحې غونډې ته ورځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ خبره تکرار کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړي پرون د قطر په یو ورځني سفر کې د هیواد لامیر تمیم بن حماد ثانی سره د لیدو پر وخت د امریکا او طالبانو د سولې موافقې په برخه کې د دوحې د کردار ستاینه وکړه. ریډیو وایي دواړو مشرانو هیله او خدا چې د افغانانو ټولې خواوې به له موقع څخه په ګټه اخیستو د هیواد د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو جامع سیاسي هوکړې ته ورسي. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره پروازونه تړلي او د سند حکومت هغه 1500 کسان قرنطین کړي چې روانه میاشت له ایران راستانه شوي دي. د بارنو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره له ایران سره پرابطه کړي.
زمونږ وفاقي او د بلوچستان صوبای حکومت له ایران سره په اړیکه کې دي چې د وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مونږ له ایراني حکومت سره نږدې همکاري کوو. د وبا د انتظام په برخه کې یې پوره ملاتړ کوو او ورسره یووالی ښکاره کوو.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د دوو ناروغانو تصدیق کړی دی. د پاکستان د هوایي چلن اداره پی ای وایي د سعودي عرب تر بندیز وروسته هغه هیواد ته د عمرې او سلګرۍ لپاره پروازونه ځنډوي. پی ای پرون په یو بیان کې ویلي چې له سعودي عربه د پاکستانیانو هیواد ته د ستنولو لپاره به پروازونه روان وي. د یو بل خبر تر مخه پرون په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. د بلوچستان د زراعت وزیر زمرک خان چکزی مشال لیډو ته ویلي چې حکومت سمدلاسه نه یوازې د ایران سره په تګ راتګ بندیز لګولی بلکې اوس یې د افغانستان سره په پوله په چمن کې هم د خلکو د سکرینینګ کار پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د ملکنډ په هر ضلع کې یو پوهنتون جوړي. نوموړي پرون د کوز دیر په چکدره کې جلسې ته په وینا کې له ولس سره د کریډیټ کالج جوړولو ژمنه هم وکړه. محمود خان زیاته کړه چې حکومت د ګرانې زیاتېدلو ستونزه مني چې د هواري لپاره یو لړ اقدامات کوي. د چکدري اوسیدونکو د وزیر اعلی د اعلانونو هرکلی کړی دی خو زیاته کړه چې حکومت د خپلې ژمنې عملي کړي. وزیر اعلی د نوو پوهنتونونو د جوړولو اعلان په داسې حال کې کړی چې په صوبه کې له وړاندې موجود پوهنتونونه د مالي ستونزو سره مخ دي. ترکیه په شام کې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې د خپلو درې دیر سرتیرو په وجنه سخت رد عمل ښودلې او د ناټو مشر ته یې د مرستې ویلې دي. د ترکیې د ولسمشر طیب اردغان ویان فخرالدین التون پرون په یو بیان کې وویل چې د شامی رژیم په پیژندل شو اهدافو یې ځمکني او هوایي بریدونه کړي او د لړۍ به دوام لري. د ترکیې انادولو خبري اجانس وایي چې د بارنو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بریدونو نه وروسته د ناټو د ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ سره خبرې کړې دي. په شام کې د بشري حقوقو سار لندن میشتې ادارې له دې وړاندې په هوایي بریدونو کې د ترکیې د څلور د سرتیرو د وژنې خبر ورکړی و. ترکیې د شام ادلب صوبې ته د هغه باغیانو د مرستې لپاره خپل زرګونه ځواکونه او پوځي سامانونه لیږلي کوم چې د روسیې او شام د ځواکونو پر ضد جنګیږي. جګړې دا ویره راولاړه کړې چې د ناټو غړي هیواد ترکیه به په شام کې د روسي ځواکونو سره نیغ په نیغه په ټکر کې راشي. او د شمالي مقدونیا پولیسو د اوګاډي څخه سلویخت نه قانون کډوال او یو مشکوک انساني سمګلر نیولې دي. د مقدونیا د کورونو چارو وزارت پرون وویل چې د ګاډي 9 کلن ډرایور د پلازمینې سکوپینا د 90 کیلومتر په فاصله د ویلز د خرګوټي څخه نیولې دي. پولیس وایي په نیول شو کې 6 افغانان او 4 پاکستانیان دي کوم چې د یونان څخه په غیر قانوني توګه راوړېدلي وو. د جنوري په لومړي او دریو اونیو کې ټول 1315 کډوال نیول شوي کوم چې شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وو. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ 40 پیسې او په 1.65 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.20 روپۍ 80 پیسې او په 2.20 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپۍ 80 پیسې او په 1.20 روپۍ. یو افغاني په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 12، بنو کې 11 او 19، ژوب کې 6 او 13، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې په واوري ټاکل شوی چې امریکا او طالبستان دي سبا په دوحه کې د سولې لوسنامه لاسلیک کړي. د طالبانو یو بیان سهیل شاهین وایي:
توافقنامه لاسلیک کیږي، له هغه نه وروسته به د اعتماد سازی مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 5000 تنه زموږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصیږي.
پاکستان وایي د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره له نن نه ایران سره پروازونه ځنډولي او پر چمن پوله د خلکو معاینه کوي. د باجوړ د سلارزو مشران وایي امنیتي چارواکو ورته ویلي چې نور به په کورونو چاپې نه وهل کیږي.
فکر میں یہ چاہتے ہوئے شیو جی پاگی ماں دے رہا تھا موقع ہوتے ہیں کیا بندی کی گیا ہوتا سو اور دن نبا چیزا کے میں کاروائے نوی آگا بندش ہو دی.
او پتان دی لیخ پراؤنے کی پو سیاست کی دے پختنو خوز درول او حلو زلو پا اڑا آورے
دیر مصبت رجان لیتی زمانگا خیان لیتی زمانگا بچے را روانی لی دے سیاست دے فیل تا
لامشال سرو سے. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، ټاکل شوی چې سبا امریکا او طالبان د قطر په دوحا کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. د چارواکو په خبره تمه ده چې په سبانۍ غونډه کې د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. افغان حکومت قطر ته یو شپږ کسیزه پلاوی استوي او وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د افغانستان له ملي ګټو سره سمه فیصله کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیگا مشال ریډیو ته وویل له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته به د باور جوړونې بهیر پیلېږي چې پکې به افغان حکومت او طالبان ځینې بندیان هم خوشي کوي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار احمد تکل ناور.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلی دی چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوحې ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږ نه درا وختای د مونږ د توافقنامه په اساس چوکاټ معلوم ده او غدا چې اول به توافقنامه لاسلیکيږي، لاغه نو وروسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 5000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصيږي. لاغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په حکې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا دیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان حکومت وایي له ایران سره د کورونا وایرس مخنیوي په برخه کې همکاري کوي. د بهرنیو چارو وزارت بیان دی عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل وفاقي او صوبایي حکومتونه له تهران سره په رابطه کې دي. هلته د پاکستان ملکی هوایی چلند ادارې له نن نه ایران سره پروازونه ځنډولي او ویلي دي چې سعودي عرب ته هم د عمرې یا سیلګرۍ په مقصد هیڅوک نه وري. په همدې حال کې د سند وزیر اعلی وایي له ایرانه ستانه شوي پاکستانیان یې قرنطین کړی دي. نور تفصیل د پامیر ساحل ناور.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره نه یوازې د هیواد دننه اقدامات کوي بلکې له ایران سره هم همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایندې عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته په وینا کې ویل حکومت له ایران سره په رابطه کې دی.
زموږ وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت له ایران سره په اړیکه کې دی چې د وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. له ایرانی حکومت سره نږدې همکاري کوو. د بابا د انتظام په برخه کې یې پوره ملاتړ کوو او ورسره یووالی ښکاره کوو.
فاروقی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د پاکستان حکومت د فبروري له 9 څخه له ایران سره پروازونه ځنډولي. اسلام آباد په ایران کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته د یک شنبه له ورځې راهیسې له هغه هیواد سره د تفتان سرحد تړلی. د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې پی آی ای د فبروري پر 28 پر عمرې د سعودي عرب تر بندیز وروسته په بیان کې ویل چې له پاکستانه هیڅوک د عمرې یا سیلګرۍ په ویزه هغه هیواد ته نه وړي. په بیان کې راغلی چې پاکستان ته تر عمره وروسته د ستنیدونکو خلکو لپاره پروازونه به د پخوا په څیر روان وي. پی آی ای زیاته کړې چې یوازې هغه کسان له پاکستان سعودي عرب ته تللی شي چې هلته د ورتګ اجازه او یا د سعودي عرب اقامه ولري. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل هغه ټول کسان یې قرنطین کړي چې په فبروري کې له ایرانه هیواد ته ستانه شوي ول.
اس پورے مہینے میں صوبہ سندھ کے اندر تقریبا 1500 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں.
روان میاشت موږ د تقریبا 1500 هغه کسانو د شناخت کارډونو او ټلیفونونو شمیرې غونډې کړې دي چې له ایران راغلي ول. دا ټول خلک موږ ګوشه یا کوارنټاین کړي په بیلابیلو سیلو او یونین کنسولونو کې. زموږ روزل سویو روغتیایي چارواکو هغوی ته ویلي چې په کورونو کې دي اوسي، او که څوک د کورونا وایروس د ناروغي علامات لري لکه ټوخی، تبه وغیره، نو زموږ ډاکټران ورځي. که د دې کسانو پاکستان ته لراتګه 15 ورځې تیرې شوي وي او علامات پکې نه وي، نو بیا مسله نشته، خو موږ به یې بیا هم څارو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د دوو پیښو تر تصدیق وروسته د هیواد په مختلفو ښارونو کې ماسکونه ګران شوي دي، خو مراد علي شاه زیاته کړه چې په سند کې د تمبوزکونو کمی پوره کوي چې خلک یې په اسانۍ ترلاسه کړی شي.
اوریدونکو، د پامیر ساحل رپورټ موارد په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د سم اقدامات وکړي. په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ملک سکندر ایډوکیټ پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او باید له بهر روغتیايي ډاکټرانو د روغتیا چارواکي وروغواړي. خو د بلوچستان حکومت وایي نه یوازې له ایران سره پوله تړلې، بلکې له افغانستان د ورتلونکو خلکو د معاینې بهیر یې هم پیلوي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین ناور.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پارلماني مشر ملک سکندر ایډوکیټ و مشال لیډو ته وویل چې دوی په اسمبلی کې د کرونا وایرس په اړه خبره کول غوښتل.
چې ډبلیو ایچ او خپل معذوري ظاهري نو پاکستان او بیا پرټیکولرلی بلوچستان ربستراز دغه کې خو دا ده چې دوی ملا ورته وتړي د دغه شي د پاره چې کوم ادویات دي د هغو بندوبست وکړي، د هغې د پاره چې کومه صفایي د هغې ترتیب جوړ کړي، په خپل نس کول له بل ځای ډاکټرانو مراوړي دوا یې د بل ځای. موږ کتن نه یو مطمئن په دې چې دا الرټ خالی الرټ ویل دا نه دی، پریکټیکلی د دواو د هسپتال د مشینری د تمام شان
د دې اختلاف ونه پکار دی چې حکومت و اسمبلی ته بیان ورکړي او وروښي چې دوی تر اوسه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي. په دې ترڅ کې مچکله د حکومتي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې حکومت په عجله توګه نه هیواز د ایران سره پر پوله پرتګ راتګ بندیز لگولی، بلکه اوس په چمن کې د افغانستان سره پر پوله هم د خلکو د سکیننګ کار پیل کړی دی. څوک چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي
پر چمن بارډر هم دا خطر سره چې کېدای شي د افغانستان د ایران د لارې په افغانستان ته راځي او د افغانستان د لارې بیا په چمن د زموږ خلکو ته راځي. زموږ هم ډیره داسې ګڼه د نفوس پروت دی، پاپولیشن چورته وای، نو موږ کوشش کوو چې په چمن کې هم 4-5 یونټ ولګیږي او چې کوم خلک راځي دا هغه داسې معلوماتي کوم چې ټیسټ دی هغه وسی او بیا هلته په چمن کې کوم شفا خانه د پاره کې چې دی هغه انسولیټډ وارډ ورته جوړ کړي، هلته د باټري جوړ شي او هلته علاج وشي. نو زموږ روسیا دا امید دی په ټول پاکستان کې کاروایی روان ده، خو موږ په بلوچستان کې خپل داد چې موږ ډیرو لو صوبه ده او 900 کیلومتره چې دی هغه د ایران سره بارډر دی او 1500 کیلومتره د افغانستان سره بارډر دی. نو موږ کوشش کوو چې دا خلک په داسې طریقه دا علاج وشي او تکلیفونه ورسیږي او زموږ کوم خلک چې په ایران او په افغانستان کې دی واپس پاکستان ته راځي.
بل خو ته د روغتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا 13 ورځې د ایران د یوې ورځې دوره کړه او بیرته کوټه ته راستون شوی دی. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال سره په خبرو کې هغه امر کړی دی چې په تفتان کې د ایران د زیارتو لپاره ایسار سوي 203 زائرین بیرته خپل سیمو ته ورستانه دیو ته چمتو دي. په کار دي چې صوبایي حکومت د دوی د سکیورټي انتظام په عجله توګه وکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. او اوریدونکو د باجوړ د سالارزو یو شمیر مشران وای د سیمه امنیتی چارواکو ورته باور ورکړي چې پر کورونو به نورې چاپې نه وهي. دی وای دا موافقه ورسره پرون د مشرانو تر جرګې وروسته شوي. دی پرون مازیګر مشال رادیو ته ویل په سیمه کې له یوې مودې راهیسې هدفي بریدونه هم زیات شوي، نو ځکه د انتظامیه له خلکو وسلې نه ټولوي. پوځي چارواکو د هوکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د باجوړ د پولیسو مشر وایي هیچا ورته د چاپو شکایت نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل له اسرار عالم مومن نو.
د باجوړ د سلارزو مشران وایي د سیمې پوځي مشران ورته باور ورکړی چې په کورونو به یې نورې چاپې نه وهل کېږي او اخیستل شوې وړه وسله به هم بېرته ورکړل شي. د سلارزو یو قبایلي مشر په لربي پرون مشال ډو ته وویل د دوی په سیمه کې په تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې 50 کسان د ناڅرګنده وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي که یو خوا په سیمه کې بدامنی زیاته شوې، نو بل خوا پوځ له خلکو وسلې ټولوي.
هغه ته د خلکو داسې ویل چې موږ خو د پوځ مرګري وو او د ترهګرو خلاف یو، که چېرته فرض کړه چېرته ترهګري یا بل څه نو موږ ته وایي که نه په هغه کې بس تاسو ملکان مرسته کوي یا ټول قوم ورسره مرسته کوي. خو داسې نه ده چې بس تاسو راځي او زنانه ته وایي تاسو بار کې نه یو په کورونو باندې چاپې لګوي. نو په دې باندې خو موږ پښتانی وو او زموږ کورونه خو سره پرده ده. دا خوځي زمونږ نه د بارډر ته پرته سیمه بارفار دی کې چاپوالی وو، بیا بسمالی ورته وایي په هغه کې پرون چاپوالی وه. دوی په لرشکرې اعلانات وکړي چې تاسو زنانه وباسئ او کورونه خالي کوي، موږ پکې ځیر ځو. نو بیا دی ولرشي کورونه لټوي چې چا سره کوم اصلاح یې هغه سره غونډي.
د سلارزو یو بل قبایلي مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي شهاب الدین خان پرون مشال ډوته ویل پرون یې په غونډه کې پوځي چارواکو ته وویل چې دوی په سیمه کې حالات ګډوډ دي او پولیس نظام هم په مکمله توګه نه دی نافذ شوی، نو باید چې له خلکو وسلې وانخیستل شي ځکه چې پر دې هغوی خپل حفاظت کوي.
دا غي په ریسپانس کې د باجوړ سکاوټ سیکم کمانډنټ کرنل دی هغه رالی او هغې د قوم سره خبره وکړله، همدغه خبرې د هغې سره زمونږ وشولې او هغې موږ ته دا خبره وکړله چې کوم چاپې ویل شوي دي په هغې معذرت هم وکړو او دلته به نه کېږي او تاسو او دننه به چې دا کومې کاروایان وي هغه بندې شوې دي، نورې به نه کېږي چې سنجي زمونږ دي هغه به ورته واپس راوړو.
همدارا څرګندونې د پرونی غونډې یو بل ګډونوالو د جماعت اسلامي یو ځای مشر محمد حمید صوفي هم وکړي. نوموړی چې د عنایت کلي اوسیدونکي دي وایي د دوی په سیمه کې ځینې کسان چې ځان وسلوال بولي پر زور له خلکو پیسې هم غواړي.
دا یو دی چې ټلیفونونه خلکو ته راځي، نامعلوم ټلیفونونه، دا په وجه باندې خلکو یو ویره طرحه شته دی
بلخوا. د باجوړ ضلع پولیس افسر یا ډی پی او پیر شب علی شاه پرون مشال ډو ته وویل په سیمه کې ورته د ناامنۍ په اړه معلومات نشته او نه ورته چا په دې لړ کې شکایت کړي.
هر ملک قانون په دې طریقه چلیږي چې چا تاسو کې فیصلې کوي بلکې نه درکړي
د یادونې دا چې په 2000 کال کې د باجوړ یو شمېر سیمې د وسلوالو په قبضه کې وي چې پر ضد یې بیا په 2008 کال کې پوځي عملیات ترسره شول چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. اوس خلک خپل کورونو ته ستانه شوي، خو په دې وروستیو کې بیا هلته د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي دي.
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو، کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندې هیلې. اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د ملکنډ ډیویژن په هر ضلع کې یو پوهنتون پرانیزي. نوموړي پرون د کوز دیر په چکدره کې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل د جون له میاشتې څخه به د خلکو د وړیا درملنې لپاره ورته د بیمې صحت کارډ ورکول پیل کړي. له دې نه علاوه هم وزیر اعلی د پرمختیایي کارونو ژمنې وکړې، خو د چکدرې اوسیدونکي وایي حکومت خپلې ژمنې عملي کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان نو.
د کوزدر ضلع په چکدره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ولسی جلسې ته وینا کې ویل چې دوی منی چې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده، خو بیا هم دوی د ولس لپاره یو شمېر اسانتیاګانې ورکوي. په ګرانی به ډېر زر قابو راوستی شي. دوی د چکدرې بایپاس لپاره 15 کروڑ او اسپند ګلی کې د سانام ډیم جوړولو لپاره 50 کروڑ روپۍ په پوره توګه ورکولو اعلان وکړو. دغه رنګه نور اعلانات یې هم وکړل.
په مرکن په هر ضلع کې به انشاء الله یونیورسٹی جوړو پاتې کیږي بل انشاء الله ولزي خبر دی ته راغلی ما انشاء الله تو زمانہ یو کیڈٹ کالج وفته پتی ڈیپی کی موٹا کیڈٹ کالج شاملوں مدد دیر خلق پتی کیڈٹ کالج نم مستفید کی گئی انشاءاللہ ورازی دین علاوہ انشاءاللہ دی جون جولائی پورے وقتا سو طول و خلق تا دسیت انصاف کارڈ جیدے انشاءاللہ دا طول مخلوق تفریح میں روی گئی انشاءاللہ ورازی
د وزیر اعلی په وینا ځای خبریال احسان دانش مشال ریډیو ته وویل
دا پر روانو هفته کې واقعي چې دینو په سانم ډیم د پاره چې کوم ریلیزینګ شوی دی پاره کار لاس پوری کیږي د چکدرا بای پاس چې کوم دیری نه مسله وا پاره باندې لاس پوری کیږي بیا به یقین ته پریوځي چې واقعي سره ترقی عمل جاری دی صرف زبانی جمع خرج دی او عملی سیزونه سپه نظر ناراضي
ځای ولس د خیبر پختونخوا حکومت نه په ګرانۍ کې د کمی او چکدارې نه تر چترال لوري ټنر پورې د پوخ سړک ایکسپریس سوی جوړول غوښتنې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ بیان وای په هیواد کې لګکی ټولي مذهبي ازادۍ لري. میجر جنرل بابر افتخار پرون پر راولپنډۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې په خپل هیواد او هند کې د لګکیو حالت پر تلک او زیات اکړه چې اسلام آباد د پاکستان لپاره د لګکیو قربانیو ته په درنه سترګه ګوري. خوشنن کې وای په پاکستان کې په تیره یو نیمه لسیزه کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو سرغړونې زیات شوې دي. بدیاړه نور تفصیل له پامیر ساحله.
د پاکستان د پوځ ویاند ویلی چې په هیواد کې ټول لګکی پوره مذهبي ازادي او د ښه ژوند مواقع لري. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار د فبروري پر 28مه په راولپنډۍ کې خبري غونډه ته په وینا کې په هند کې د مذهبي تاوتریخوالي ورسته او پیښو ته په اشاره وکړه.
ایک طرف جہاں ہمارے ہمسایہ ملک میں
لجبی خوا زمک په گاونډي هیواد هند کې مسلمانان او نور لګکی د خپل بقا مبارزه کوي، خودل ته په پاکستان کې اقلیتونه له بشپړې مذهبي ازادۍ برخمن دي او د پرمختیا موخې لري. دا خبره په روسیې کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر د کرتارپور په سفر کې ومنله. موږ د پاکستان لپاره د لګکیو د قربانیو درناوی کوو او ستایو یې.
د وزیر اعظم نریندر مودی په مشرۍ د هند حکومت په 2019 زیږدیز کال کې د شهریت په قانون کې بدلونونه وکړل چې ورسره سم نوې دلی په پاکستان، بنگلاديش او نورو مسلمان اکثریتي هیوادونو کې د زورونو ښکار لګکیو ته پناه او تابعیت ورکولای شي. په هند کې له میاشتو راهیسې د قانون ضد احتجاجونه روان دي او ناقدان یې ځکه توپیري بولي چې پکې هغو مسلمانانو ته د پناه ورکولو ذکر نشته چې په ګاونډیو هیوادونو کې د زورونو له وجې کډوال شوي دي. د فبروري 23مې په نوې دلی کې د احتجاجي ناستې پر مهال د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې تر دېرشو زیات کسان وژل شوي او حکومت د پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کړي. د پوځ ویاند جنرال افتخار په پاکستان کې د مذهبي لګکیو د ژوند مثبت انځور وړاندې کوي، خو د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 زیږیز کلنۍ رپورټ وایي په هغه هیواد کې احمدیان، اهل تشیع، هزارګان، عیسویان او نور لګکي له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي او په ټولنه کې له اقلیتونو سره توپیر پالل کیږي او پر وړاندې یې نه زغم زیات دی. د همدې لقبله د امریکا حکومت پاکستان د مذهبي ازادۍ له پلوه د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې اچولی دی. په هالند کې فعال او شنونکي وقاص ګورایا وایي په پاکستان کې په 13 شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې له احمدي واخله تر هندوانو پورې او د نورو لګکیو د حقونو سرغړونې شوې دي.
یو مهمه خبره په پنجاب کې د بیلابیلو مذهبونو د همغږۍ په بورډ کې د ټولو دینونو عالمان شامل دي، خو احمدیان پکې نشته. په وروستیو کې په زور د هندوانو د ودونو مخنیوي قانون منظور شوی، خو تاسو ګورئ چې اوس هم په زور د هندوانو مسلمانولو عمل روان دی. په پاکستان کې د اقلیتونو آبادی کمیږي، همداراز هغه اقلیتونه چې مختلف او مخالف فکر لري ورسره سره روان دي، لکه د مذهب سپکاوي په تور صدا شوی جنید افیس په زندان کې دي، نور کسان په جیلونو کې دي. همداراز سیکانو ګورئ، ګوردواری یې قبضه کیږي او نور زیاتی هم ورسره شوی.
سکھوں کے آپ دیکھیں گرودواروں پہ قبضے اور سکھوں کے ساتھ جیسے ہوا ہے.
خو په پاکستان کې وفاقي او صوبائی حکومتونو په 13 ول اسیزه کې د لګکیو د ساتنې یو شمیر قوانین منظور کړي او یا یې پکې بدلونونه کړي دي. همداراز د سند حکومت په زور د هندوانو د مذهب بدلولو ضد هم اقدامات کړي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد د اقلیتونو ساتنې ته ژمن دی او د هیواد آئین هم بې له مذهبي توپیره د ټولو وګړو د اساسي، بشري او نورو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د پیښور کې د ماسپخین نږدې یو نیمه بجه کیدونکو د لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنری ناور.
په پام کې دا چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. په دې مراسمو کې د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ خبره تکرار کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړي پرون د قطر په ورځني سفر کې د هیواد له امیر تمیم بن حماد ثانی سره د لیدو پر مهال د امریکا او طالبانو د سولې موافقې په برخه کې د دوحې د کردار ستاینه کړې ده. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره پروازونه تړلي او د سند حکومت هغه 1500 کسان قرنطین کړي چې روانه میاشت له ایرانه راستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د ملکن په هر ضلع کې یو یو پوهنتون جوړي. نوموړي پرون د کوزدر په چکدره کې جلسې ته په وینا کې له ولس سره د کیټ کالج جوړولو ژمنه هم کړې ده. ترکیه په شام کې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې د خپلو 3 سرتیرو په وجنه سخر د عمل خودلې او د ناټو مشر ته د مرستې ویلې دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار لندن میشت ادارې له دې وړاندې په هوایي بریدونو کې د ترکیه د 14 سرتیرو د وجنې خبر ورکړی وو. او د شمالي مقدونیا پولیسو د یوګاډي څخه 60 نه قانونه کډوال او یو مشکوک انساني سمګلر نیولې دي. د مقدونیا د کورونو چارو وزارت وای چې دوی دغه کسان د اسکوپیه نه د 90 کیلومتر په فاصله نیولې دي. د پولیسو وینا په نیول شو کې شپږ 150 افغانان او 100 پاکستانیان دي کوم چې د یونان څخه په غیر قانوني توګه راوړېدلي وو.
اوریدونکو سم رازو 19 پروگرام ته اندې هلی ته په دې پروگرام کې د هغونجونو او خوځو په سیاسي مبارزه خبرې کوو چې د مشکلاتو باوجود یې خپل حسین نه دی پریخو دي. د خوځو نړیواله ورځ په تاندې هلی خبرونه کې د هغو خوځو غوونه اوري چې په ټولنه کې د یو مثبت پرمختګ لپاره هڅه کوي. د خیبر پختونخوا په سیاست کې د پخوا په نسبت اوس زیاتې نجونې لیدل کیږي. د تیرې خبرونې غونډې په دې پروګرام کې د هغو نجونو او ښځو سره خبرې کوو چې په سیاست او یا نورو تحریکونو کې د ټولنې پر مسلو او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره یې غږ پورته کړی دی. زه فرخنده اسد یم او په تاندې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خیبر پختونخوا چې اوسې قبایلی ضلع هم برخه دي د نورو پرمختګونو سره سره په کې زیاتې ښځې او نجونې لیدل کیږي. د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو د تنظیم NYU ویانده پلوشه عباس چې د 400 سره تعلق لري وایي د نجونو سیاست ته راتګ یو مهم پرمختګ دی.
ګوره جی، دا خو ډېر یو ښه کار دی، یو ډېر مثبت رجحان دی چې زمونږ خیال دی، زمونږ بچی را روان دي د سیاست د فیلډ ته چې مخکې به خلق ګڼل کېده یا به د یاري نه یا د ډېر چې کوم د معاشري زمونږ اقدار دي داغې د وجې نه به زمونږ خیال دی فیلډ ته نه راتلې. اوس د دې 1300 کلونو نه زما خیال چې دا رجحان زیات شوی دی، زمونږ خیال دی د خپل سیاسي حقونو لپاره په خپله لګیا دي میدان ته روزي او خپل اوازونه پورته کوي د خپل سیاسي حقونو لپاره. زه خو ډېر رجحان ته ډېر ښه ګورم. زما خیال دی چې او دما دا مشوره هم د سیاسي ګوندونو ته چې داسې خیال دې میان دي زموږ بچیا چې کومې روتي دي میدان ته چې هغوی لمیټډ سپیس کې ساتیم نو هغوی له موقع ورکي، ځکه چې زنانه بالکل د لیډرشپ رول د پاره تاسو کتلی دي چې څنګه پی ټی ایم کې یا عوامي نیشنل پارټۍ کې یا نورو ګوندونو کې دي، هغوی ډېر ښه طریقې سره بھرپور طریقې سره خپل آواز پورته کوي د خپل حقونو لپاره.
دا چې په قبایلي ضلعو کې د ښځو په سیاست کې د برخې او شمول راتلونکي څه دی او آیا ښځې به یوازې په اسمبلیو کې پر مخصوصو چوکیو یا ریزرو سیټس راځي، پلوشه عباسی په اړه وایي
ښځې زنانم لیدکولی شي او دا ریزرو سیټونو چې کومه کرایټیریا ده سوري تو سې زموږ په معاشره کې یا په پاټو کې ډیفرنټ هغه ډېر عجیبه غونډه ده. زما خیال خدا دی بلکې ذاتی ځان باندې زما هم دغه سوچ چې همیشه زویم په هر فورم باندې چې خځې ریزرو سیټونو ته لیمټ کول بالکل اړو پکار نه دي، هغوی ته موقع ورکول پکار دي، په جنرال سیټونو باندې د الیکشن او هغوی ته هم د لیډرشپ دا موقع په هر سطح باندې په هر ګوند کې په کار دا مخامخ راوستل د هغوی ته په کار
د خیبر ضلع نه د ټولنیزو چارو فعال او د عوامي نیشنل ګوندګړي ناهید افریدی چې د قبایلي ضلعو په تیرو صوبایي انتخاباتو کې په جنرل سیټ ولاړه وه د قبایلي ټولنې نه سیاست ته د خپل راتګ په اړه وایي.
دا ډېره زیاته ګران خبره ده چې سیاست ته راوتل لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې زه سیاست ته راوځم او زما د راتلو مقصد هم دا و چې ما ته دې کدي کې نورې ښځې راوځي. مونږ د ان پی لکه زمونږ یو ډېره طریقې پسند پارټي ده. مونږ عموماً ایجنسی کې په کورن ایجنسی کې هم ښځې راوستې دي او په خیبر کې هم مونږ ښځې راوستې دي. لکه دا دغه دارې هرډل خو ډېر زیات دي، اکسپټنس بالکل نشته. خو ورو ورو به مونږ چې کوم دا ماحول ځان ته سازگار کړو او زه بیا وایم چې د هرې پارټۍ له پکار دي، یوازې ان پی نه نورو پارټیو له پکار دي چې دلته کې د ښځو کې زیات زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي، ښځې زیات نه زیات دلتستایس کړي او هغې کې چې کم دی نو ښځې دې زیاتر روباسي پالیټکس ته هغوی دپاره داسې ماحول دې سازګاره کړي لکه څنګه چې د ان پی ماحول ټي کو چې مونږ پکې راتلی شو، مونږ پکې خپله خبره کولی شو. داسې هرې پارټۍ کې داسې سپیس و چې ښځو نه چې هغې راځي خپلې خبرې کوي، خپلو مسایلو باندې پوه شي. زموږ ښځې اکثر په خپلو مسایلو نه دي پوه، په خپلو مسایلو خو چې زموږ پوه شي زموږ سنی استري او بیا د سیاسي د دې ټول هلې ځلې مونږ په سیاسي پلیټ فارم باندې راځو کولی شو. نور خو مونږ سره بل لار نشته. مونږ د فاټا ریفارم خبرې کوو یا چې هر څه خبره کوو، د دې خو حل د ټولو مسلو د فاټا حل چې کوم دی سیاسي حل دی، بل حل خو نشته. نو ځکه وایم چې زیات نه زیات ښځې دي سیاست کې چې انوال شي نو هغوی به خپل هغه ډیسیژن میکنګ پروسس کې بیس اپ.
د پښتون ژغورن غورځنګ چې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي په دغه تحریک کې هم ډېر نجونې شامل دي چې پکې سنای جاس، وړانګه، لوڼۍ او نرګس افشین خټک شامل دي. له نرګس افشین خټک نه مو په دغه تحریک کې د ښځو او نجونو د رول په اړه پوښتلی.
دا څه ده چې لکه وخت سره سره هغه وایي چې څومره تعلیم حاصل ہے څومره دغه کې نو انسان کې هغه شعور بس تر ورځې بیداریږي، خو په عملی دغه میدان کې کم وکړ شي نو واقعي خزه د اول په دغه مقابله کې ډېر زیاتې بیداری دي. یو خو هغه کوم حالات وکړ شو په خیبر پښتونخوا کې کوم یو جنگ سلسله تیر شو، کم طالبانایزیشن تیر شو، کم هغه ظلم جبر دغه تیر شو، نو اخري خلک دې ته مجبوره کړی، خاص کر زنانې دې ته مجبوره کړی چې په کورونو غوړې چا هم نخپل حقوق منډلې دي او نه څوک داسې راضي به وتاته په حالات سمي. او چې بهر تر اوسه خپل حق د پاره، خپل ژوند د پاره، د امن د پاره اواز پورته کړي نو هغه زور لري. نن سبا خو ډېر زیات دا دغه زیات شوی دی چې په هر ځای کې په سنه څه دغه کې به ته زنانه ویني او د سیاست په میدان کې خو زنانه ډېرې ضروري دي، ډېرې مهمې دي، ځکه چې کم مسلې مسایل نن سبا وخت زنانه ویني لګیا دي، فیس کوي لګیا دي. ټول ناول خو زمونږ ته دی دغه کې چې دی نو سوسایټي کې جنډر ډیسکریمینیشن دومره زیات دی چې اول خو زنانه ته څوک د انسان په نظر نه ګوري، نو هغه حقوق یا دغه خو ډېر د لرې خبره وي. نو که خپل حقوق غواړي، یو ښه ژوند غواړي، روزګار غواړي، تعلیم غواړي، نو هغه لپاره مهمه ده چې دوی به روزي، دوی به خپل ځان لپاره په خپله جدوجهد کوي. او دا خو اوس تقریبا د 1300 کالو نه داسې د ښځو د کم دغه ده ډېر زیات شوی.
د تحریک انصاف پاکستان ګوند خیبر پښتونخوا ته ټولو ځوانه د صوبایي اسمبلی غړي سمیرا شم سیاست ته د خپل راتګ په اړه وایي.
بس سټارټ کی چې ما کولو 16 ایئرز کې ما سټارټ اپ ا سټوډنټ پالیټکس نو هر څه به ماته به تاسو ځان د خپل ځواني هیڅ کې ته نشي ولاوي د دوه کم اور کې او 40 ایئرز والا کسان نه سي او ته ویټ کې نو 20 ایئرز پېټ کې او بس پارٹی وزیٹو نو شکریہ ادا کوم، خان صاحب شکریہ ادا کوم، هغه مطلب دمرا غو چې یو باندې هغه کوم سلوګ ادا ورکړا نو کی هغه پورا کړ ما تم پکې مو کرا کړ او ډیلینګ حواله سره خبرو کړ نو سپیکر صاحب چې مطلب هغه لګیاینو
آلموسٹ کوشش ہی سنس ریسپانسبلٹی ٹول نواز زما نوم ور کی بیا د بل ور نو تب زما آلموسٹ دمر میچورٹی راکلی تو دمر وی ہر سبانی گریپ تے چھ ٹول را ور ٹرسٹ تے چھ دا کولی شی اور کئی اور یو گو ٹول نواز دے پیرنٹس تو من چھ ٹرسٹ وکا دے اور پوش تے کور نہ پوشی کور نہ تے ما دی زما والے سے بھوگو بو تے ما مطلب کم چھ کہ کریز من دا ٹائم نو نو اگے کی زرا روا نو مطلب دا ٹائم کو سمائی ادم نو چھ تو پولیٹکس سم پس کی سکول کی سیکٹیویٹیز یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہ زما والے سب خوشالی دو حالات راضی حوالے خبر خدا انسان رسپانسبل یا کامیابی ملا ڈسکرج بس کی نو تو ماں مین مقصد اور مین اگر تین چیزاں ما کل مطلب ڈسکرج بھی نہیں ماں پری خیر دے جما د کامیابی ام دارا وچ لک ما خبر اپری خیر نہ دا مطلب روان او مپ کی ہر حالات کی ہر اوی کی میزان کڑے دے یو کل سپیس میں پری خود او یو داو لو پول وچ تے تا سو دین ڈسکرج منڈو شی بس اکثر خلکو جے خورا لما تے اس پر ملاو شی چ ملاو نہیں چنے پری دی دا سے دیش پارٹی کی ڈیزمیشن راغلی پارٹی کی خبر راغلی پارٹی نے خبر راغلی ما زے نہ دے پر
دا چې آیا پر روانو انتخاباتو کې به خزی په جنرال سیټونو انتخابات وکولی شي کنه. د عوامي نشر ګوند یو غړی او د واک تحریک یو مشره جمیله ګلانی په اړه وایي
خلک وایي چې څنګه سړی هم په دنیا کې مخکزي خزی هم دا کامیابی واړي. لکه زما مطلب نه دی چې هغه یو سیاسي سوچ نه و هغه رالی خو هغه چې یو کامیابی موقتا چې موږ یعنی سیاست کے مخ کتلی شو خپل یعنی یو ترقی کولی شو یا مخ کتلی شو په دغه سوچ باندې زیات تر خلک کو د ریزرو سیټ په نتیجه کې خزی ته سیاسی پروسس یې څه شو. خو آستاس خبره چې جنرال سیټ شری دا زیات یو بهتر آپشن دی دا یو زیات ضروری هغه دی چې خزی کوم باندې ته وګورو چې زمون وطن کې د خزو خپل روزګار نشته دی خزی چې کوم دی هغه عمره پیسې ګټلې نشي ځان د پاره مونږ د ښځو د خپل وطن ته وګورو نو ښځو ته په پراپرټي کې هغه څه نه میلاویږي څوک چې ورکوي نو نیمګړې نیمه خوا ورکوي که څوک څه کورنۍ داسې دي چې ورکوي ادروایز هغه په دې نو دلته الیکشن چې د پیسو په زور کېږي د هغې مقابله کینډیډیټ شوي نو هغه ډېر زورور وي هغې پیسې لګوي دې وطن کې خو د الیکشنو سره دا خبرې هم تړلې دي که نه. نو دا ټول یو پروسیس کې لږ ډېر د غم شته دی مسلې په کې شته دی خو یو 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 ښېګړه هم په کې ښکاري چې ښځې کم از کم راووتي ښځې د دې پروسیس حصه دي.
جمیلا گیلانی وای اوس هم د خوځو په سیاست او نورو تحریکونو کې راتګ او شاملې دو په لار کې مشکلات شته خو باید خځې خپل همت وبنه بایلي
خځې چې کوم دی ګره یعنی معاشره کې چې کومه ترقی کیږي یا تبدیلی راځي یا په مخ کې باندې ځي یا د دې وخت دنیا چې کومه ده هغه کې یو برابر حیثیت اوختو طرف ته روانې دي نو خزی به دې پروسیس حصہ ضرور جوړی گی د باوجود د دې چې سوسایټی کې مونږ هغه شانتی مخ کې لا نړو مونږ ولنې نه څلو چې مونږ تعلیمونو تر وروتو غټ تعداد کې مونږ سیاست تر وروتو مونږ کاروبارونو تر وروتو د دې باوجود چې مونږ دهشتګردۍ والو مونږ په شا کړو مونږ د دهشتګردۍ غټ گزار خو په ښځو باندې وکړه جی هغه خو هر کله چې مذهبي انتها پسند دي نو دا هغه گزار دا هغه نشانه چې وی ښځه وي او د دې هر څه باوجود هم چې کوم دی کې په ملاله باندې حمله کیږي کوم دی کې په یعنی خلک په یو خبره باندې خپل لور خور وجنی د دې هر څه باوجود هم ښځې مونږ وینو په دې د پروسیس یې سدي خځې به وټونو لم راځي خځې به د ژوند نه خو څوک پوښتنې نه شي که نه چې ژوند خو هر کله چې یعنی انسانان وي موږ ټول انسانان یو نو موږ د ژوند حصه یو او موږ به د دې لپاره جدوجهد هم جاري ساتو د دې سټرګل حصه یو چې ښځې څومره په سیاست کې په دې پروسیس کې راځي نو دا دنیا بزوام چې یو یو خېګړې ته ځي، نه صرف زموږ وطن زموږ ځمکه بلکې ټوله دنیا به یو خېګړې ته.
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرسټ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلي
د بګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي. اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان. د ټولنیز شبکیو سختریزی په نننۍ خبرونه کې اوري چې فیسبوک او ټویټر خپل د خلکو معلوماتو ساتلو او د جاري پاڼو ضد اقدامات کوي، خو له دې سره سره خلکو ته هم د خپلو معلوماتو د ساتنې واک ورکوي. په خبرونه کې د ټولنیزو شبکو د کارولو پر وخت له احتیاطونو هم خبرې کوي. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
ټولنیز شبکې خپل د سختریزو جنایي ډلو د پاڼو او اکاونټونو پر وړاندې څه اقدامات کوي؟ پر ټولنیزو رسنیو له سختریزه او جنایي ډلو څخه د ځان ساتلو لارې څه دي؟ له جعلي او درواغو خبرونو او د سختریزه ډلو پروپاګنډې څخه د ژغورلو طریقې څه دي؟ په پاکستان او افغانستان کې حکومتونه او ټولنه د سختریزه ډلو له اثره د ځوانانو ساتلو لپاره څه کولای شي یا څه یې کړي دي؟ دا او نورې پوښتنې د ټولنیزې شبکې او سختریزي په نننۍ خبرونه کې څېړو. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریزی په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. وهان وای د دې د معنا ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې او نظریات د ټولو افغانانو دریض نه ښکاره کوي.
دا څه وی تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شي چې په فیسبوک کې لیکل کیږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي.
وهان غړي چې د دې د معنا هم نه ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې تر هغه خلکو نه رسی چې ټولنیزو شبکو او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري.
دا کسان چې د فیسبوک ته لاسرسی لري د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز شکلونه لري، حلقې لري. هر ایډیاګان چې د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند
د شنون کو پان په افغانستان کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي، او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. خو زیاتره افغان ځوانان د جمهوری او بشري حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عمل پر ځای ایوازې پر ټولنیزو شبکو فعالیت کوي.
د دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري، اما آیا دغه اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایل شي؟ په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان
یو. په تیر خبرونه کې تاسو خبر شو چې تر اوسه داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو لپاره د سختریزو ډلو لیکو ته ورجذب شوی وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره مخامخ دي.
دغه مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه د لاسه ورکړي، دوی بي دفاع کیږي، دوی چې بي دفاع شو الته کړی دوی ته په مورچل کې ناشې دي او دوی په دام کې اچي.
پوهان غني چې په افغانستان کې د سختریزو او جنایي کړیو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې خلکو ته د انټرنیټ کارولو سمې او محفوظ لارې چارې وښول شي، چې دا یوازې د حکومت نه بلکې د مدني ټولنې ذمہواري هم ده. د ټولنیز شبکې په تیرو دولسو خبرونه کې موږ د سختریزۍ په اړه د علمي بحث ترڅنګ پر دې هم وغږېدو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم ځوانان پر انټرنیټي شبکو د سختریزه وسلوالو او جنایي کړیو له خطرونو سره مخامخ دي. تر اوسه موږ زیاتره بحث د ټولنې پوهانو او حکومتونو پر ذمہواري وکړ. په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک فیسبوک او ټویټر کاروي. نن به پر دې وغږیږو چې فیسبوک او ټویټر خپل د سختریزه ډلو او جنایي ډلو پارونکو پاڼو او درواغو یا جعلي معلوماتو خپرولو ضد څه کړنلارې لري او څه اقدامات کوي. په 2015 زیږیز کال کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر فعالیتونو او په 2016 زیږیز کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې تورونو تر برسېره کېدو وروسته د فیسبوک او ټویټر په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو د جعلي معلوماتو، درواغو، پروپاګنډې، سختریزه ډلو او د هغوی پاڼو پر ضد اقدامات وکړل چې دا لړۍ کرنه نه روانه ده. فیسبوک او ټویټر دواړو د شخصي محرم یا راز ساتنې تګلارې، د کارونکو او د هغوی د شخصي معلوماتو خوندیتوب او د پاڼو او ګروپونو په اړه د شفافیت ساتولو په موخه هم په خپلو پالیسیو کې بدلون نه کړي. فیسبوک د 2019 زیږیز کال د مې په پای کې اعلان وکړ چې د کال په لومړیو درو میاشتو کې یې 2.2 اربه جعلي پاڼې لرې کړې دي. فیسبوک د 2018 زیږیز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم شاوخوا 2 اربه جعلي اکاونټونه، پاڼې او ګروپونه لرې کړل. له دې علاوه فیسبوک په هر هیواد کې د انتخاباتو پر مهال له حکومتونو سره همکاري کوي او هغه پاڼې لرې کوي چې د پروپاګنډې لپاره کاریږي. د مثال په توګه په 2019 زیږیز کال کې فیسبوک د اروپایي ټولنې هیوادونو، هند او افریقا کې تر انتخاباتو مخکې جعلي پاڼې لرې کړې او له هیوادونو سره یې د همکاریو اعلان وکړ. ټویټر همداراز له 2015 زیږیز کال راهیسې میلیونونه جعلي اکاونټونه لرې کړي او د اسلامي دولت ډلې په ګډون یې د نورو سختدریزه او وسلوالو ډلو لکونه اکاونټونه لرې کړي دي. ټویټر همدې کار ته دوام ورکوي او د 2019 زیږیز کال په جولای کې په ایران کې یو شمېر پاڼې وتړلې. د فیسبوک او ټویټر اقداماتو ترڅنګ هیوادونه او مدني ټولنې هم اړ دي چې د سختدریزو او جنایي ډلو ضد پر ټولنیزو رسنیو اقدامات وکړي. د کاناډا په یارک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي د پاکستان په تناظر کې یوازې ریاست ته زیات کار پرېښول مناسب نه دي.
زما په ان ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خوالی نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
دا ایاز ملک په خبره. په پاکستان کې باید ټولنیز او سیاسي فعالان هم د ګڼ توکمیز اصولو پر اساس ټولنه له سره تعمیر کړي چې د سختري ځای افکار لبی خوځي.
سماج مې جو وسیع تر جو سماجی قوتې هې، جو بیلنس اف فورسز جس کو هم کہتے ہیں اس کا ہے.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومی او ګڼ توکمیز وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونوي شي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته ووایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادي او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
افغانستان ته چې ورشو نو هلته پوهان وایي د مدني ټولنې فعالان باید ځوانان د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له کارولو خبر کړي. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د څار لپاره د انتظام یوې ادارې اړتیا ده چې ورسره نه یوازې د سختدریزه ډلو فعالیتونو مخه ونیول شي، بلکې د انټرنیټ کارونې اصول هم وټاکي. په کابل کې د ټولنیزو چارو یو بل پوه او فعال ایمل جلال وایي حکومت ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزه ډلو فعالیت مخه ونیسي، خو ستونزه دا ده چې افغانستان ټکنالوژیکي اساس نه لري.
د افغانستان د دولت
په محور کې کزه خبرې وکم دا کار نه دی کړی. یزه حد اقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حد اقل د ټولنیزو میډیا د لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان تخدري دې تلر نشي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک بیس نه لري چې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي.
خو یوازې حکومتونه او مدني ټولنه نه ده چې خلک پر انټرنیټ له جنایي او سختري زړلو ساتلی شي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کارونکو ته هم پکار دي چې خپل اکاونټونه معلومات وساتي او مور او پلار ماشومان وڅاري. پر فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو پوره طریقه موجوده ده چې خلک خپل شخصي معلومات څنګه ساتلی شي. خلک کولی شي چې ځینې شیان یوازې له دوستانو سره شریک کړي او خپل پته، ټلیفون شمیره او د بانکي کارت شمیرې پټې وساتي. بل د انټرنیټ کاروونکو ته پکار دي چې پر فیسبوک، ټویټر او ایمیل ټولو کې جلا جلا او قوي پاسورډونه وکاروي او له هغو کسانو سره د خپل ځان، اکاونټ، کار، د زیږیدو ځای او نیټې او د استوګنځي په اړه معلومات شریک نه کړي چې نه یې پیژني. په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو او حقونو فعال اسامه خلجی وای هر انټرنیټ کاروونکی کولی شي چې جعلي او درواغ خبرونه معلوم کړي او ځان یې له اثره خوندي وساتي.
ټولو کې مخکې خدای دې چې موږ ته دا پته پکال دی چې هر څوک هر څه چولی شي دروغ به مچي نو موږ داسې نه کوو چې سم چې موږ په انټرنیټ باندې وایو موږ یې باندې یقین وو. هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکال. بیا بلکې داسې موږ ته خبر ښکاري چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا دی. نو بیا چې دې ګوګل موږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی دا که صرف چې دې دې باندې نه موږ ته دا خبره را روانه ده. دین علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي موږ دا غي باندې چې کولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړی دا یا نه موږ یې نه ته پوسم کولی شو. ور دین علاوه به موږ دم کته شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دی دا غي باندې موږ وګورو لکه چې صحافیان ناشتي کم چې کارم داده چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. ور دین علاوه به موږ ته دم کتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې موږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دی.
فیسبوک او ټویټر ټولو کارونکو ته دا حق ورکړی دی چې د جالی پانو سغدری زړلو او زارونو پر وړاندې اقدام وکړي او د فیسبوک او ټویټر ادارې خبرې کړي او اکاونټونه رپورټ کړي. اسامه خلجی وای کارونکي نه یوازې د ټولنیزو شبکو ادارې بلکې حکومتونه هم خبرولای شي.
دا کیدای چې مونږه هر چا ذمہ داری ده چې وګوري کدا سه پانه شته نو وګورم مونږه چې ولې چې د ادارې لګولې دي بیا حکومت هم غو رپورټ کو بیا مونږه د فیسبوک او ټویټر تم دا غیر رپورټ کو چې دا دې کې څنګه پانه چلی لګیا دی ول دې باندې کې سچل کول پکار.
اوریدونکو دا و د ټولنیزو شبکې او سختريځي خبرونه د لړۍ اخیرنۍ برخه. تاسو نن خبر شوي چې فیسبوک او ټویټر د خلکو او ځوانانو د معلوماتو خوندي توب لاری لري، خلکو ته زیات واک ورکړی او خپل هم د سخت دریځ او جنایي ډلو او جالی پاڼو ضد اقدامات کوي او میلیونونه پاڼې او اکاونټونه یې تړلي. پوهان وایي ځوانانو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو پوره احتیاط وکړي. خلکو ته نه یوازې قوي پاسورډونه جوړول پکار دي بلکې د خپل ځان په باره کې باید له هیچا سره معلومات شریک نکړي. د ټولنیزو شبکې او سخت دریځي ټولې خبرونې تاسو د مشال رادیو پر وپاڼه موندلی شئ. اوس په مخه ښه
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
ಕವಿದೆ ಅನ್ನ ಪೋಯೆ ಗಮಲ خلق یادیجی مادار کلا با جنت وطن